السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو لګیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دی چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې له کیف نه یې یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارد ډالر په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیا رغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې USAID او د خزانه وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوبکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګ ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه، تر څو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د دې هېواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هېواد برخمن و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هېواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. همدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانه باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسایل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هېواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای، افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه سي حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقيل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروسس شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو د لبرکت او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو تر څو یو متعارف مستقل او خودکفایت اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرق شافیزی و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز وغږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نای هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال راپدې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا چې ځینې خبريالان په امنیتي پیښو کې او یا هم د ځینو ډلو لخوا وژل شوي، له دې امله یې مشخص عاملان نه دي نیول شوي چې تر ډیره هغوی معلوم نه وو. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي، افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي، په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شبرچي او څو ځای نور سي خبريالان ووژل سو، هغه د امنیتي پیښې وي، هوالته بیا داسې یو ادرس موجود نه وو سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي، ځکه چې دغه پیښې عموما یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي، هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي، د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبریال منصور نیکمل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
زما له انده که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي، ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوي دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوالې محکمې د روانې اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي، په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څیړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشرې منی مشرا د غراز ویلي چې دغه څیړنې له پیلې دو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څیړنو ته یې ظاهراً په دې خاطر لومړیتوب نو ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډیرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجه کېدی ځکه تیر کال د آی سی سي د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوز او سی آی ای د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولې وې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 8مه د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلودو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوب غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د آی سی سی قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2018 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شوې یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوز او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
مینی و مینی راځه خوانځي ته نه ځي
نه خوانځي کې څه وکړم
لیوانه یې سبق زده کړه د موسیقۍ
وای چې خوونکی خلک وایي
څوک وایي
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورد غڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورد غڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ
لے کے پنور
کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
جو
سلامونه وایي
خون کې مو زړګړې دې د مینې خون زیدې
خون کې مو زړګړې دې د مینې خون زیدې
غټي غټي هیلې د امن پر سر لای دې
غټي غټي هیلې د امن پر سر لای دې
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 چمن
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ شمشار میں گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما
صبریگی سترگی می د یار پلور غاړیگی یار د مخ دی وارا تا بالیگی زګف جامو کې نزاے گما صد دیدن تګ نه ماړے گما مینا لوی دریا دې پګاډ گما صد دیدن تګ نه ماړے گما مینا لوی دریا دې پګاډ گما صد دیدن تګ نه ماړے گما
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
دی پستر گو کے غڑے گم جانا نظام بدر یادی گم لکا شما لکا شما لکا شمال بدی پزہر راورے گم جانا نظام بدر یادی گم جانا نظام بدر یادی گم
پدرسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي. مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
زلفتي مرانا دي استر دي شهادي لره سفر كمان ما سسر جادو لره يار 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 زما مغور دل دار زما ته مفادار زما راشد دي دار زما مشور مشور که گوه دهی مشور مشور که گوه دهی لیلا زن سنگار وینه یار سشور مشور دهی گوه گه سشور مشور دهی گوه گه مشور مشور که گوه گه لیلا زن سنگار وینه یار سشور مشور دهی گوه گه سشور مشور دهی گوه گه دم بازار کزی سپخل پلار کزی سترک ترک رایده مین لال زر کزی گره گره حال زما از یاری دلدار زما سپتا ماین یوما ایده زی قرار زما سشل مشور ای بابا ده مشور مشور که بابا ده لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور ده بابا ده سشور مشور ده بابا ده مشور مشور که بابا ده لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور ده بابا ده سشور مشور ده بابا ده شکار زمان اشرانا لیلا غواری مینه به دنیا غواری اشک در خمونه دی در توانو ندی در توانو ندی زلفت مارانو دی سترگ شرابی لره سفر کمانی ما سسر جادو لره یار 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 زمان وفادار زمان رشد دیدار زمان سشور مشور دی بابا دی مشور مشور که بابا دی لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دی بابا دی سشور مشور دی بابا دی مشور مشور که بابا دی لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دی بابا دی سشور مشور دی بابا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
کل لری دغره ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می تری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا کل لری دغره ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل از غیمی از غیراؤکی لزرمی سنوی از گیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سر کلم خرسی تورې ګور ګورې یا براوړم نورې ګور ګورې یا براوړم نورې ګور ګورې بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑے رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گور گور اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کھاویڑیانا ٹکرے پبایا او کھاویڑیانا
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ساده رادیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبی او شنبی پا ورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری آوری دلشی
پاگل کرم جانانا 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 پاگل کرم جانانا
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نظر تو ہم دزڑ ارمان نو آئے ستاد نفرت
نظر ته هم د زړه ارمان وای
Oh غنچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوړوي ګران ګرم وزتا تا غزل خوان وایم تمرا سوکنا دا چیز دی تم باران وایم ستاد نفرت نظر تا هم دزل ارمان وایم ستاد نفرت نظر تا هم دزل ارمان